السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو نن د جمعې ورځ او د مارچ 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم او روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي او اقتصادي حالاتو او د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو په لومړي ورځو ته دې سات خبرې ده لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان حکومت پر عدالتونو د بریدونو پلټنو لپاره د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو اعلان کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت ته په یو خط کې لیکلي چې نیول شوي ماحل بلوچ د زر تر زره خوشي کړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د کانګرس غړو ته باور ورکړی چې د اوکراین لپاره وار له مخې منظور شوي اربونه ډالره باید تر 2023 کال پورې دوام وکړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر عدالتونو د برید او ورانکارۍ په تور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د کارکنانو پر ضد د مقدمو د پلټنو لپاره د ګډ تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی جوړولو اعلان کړی دی. رانا ثناء الله پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل
کومو چې په قانون عملی کوونکو ادارو په پولیسو او رینجرو باندې کاڼي ورولیو زخمیان کړي د عامو خلکو ملازمینو موټر سایکل او ګاډو ته اور چولیو د عمران خان نیازی په شمول او د هغه د ډګ خلک د دې واقعي ملزمان دي.
د کورنیو چارو وزیر ازیات کړه چې د عمران خان پر ضد د ټولو سلورو مقدمو د پلټنو لپاره جی آی ټی جوړ کړی شوی ده چې په سوار لس ورځو کې به ریپورت حتمی کوي او درتونو کې به چالان وړاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په یو خط کې لیکلي چې 28 کلنه بلوچ ښځه ماحل بلوچ د زر تر زره خوشي کړل شي او یادې په یو معقول تور په رسمي توګه تور نه کړي. د مارچ په 28 لیکل شوی دغه خط کې راغلی چې هغه د 13 فبروري په میاشت کې د پولیسو د تراګری ضد څانګې لخوا په غیر قانوني ډول پر کور د چاپې وهلو وروسته نیول شوی ده. په دغه خط کې لیکل شوي چې د هغې دوه لوڼې چې عمرونه یې اتو پنځه کلونه دي له هغې څخه بیا لیکل شوي او د یوې شپې لپاره په حراست کې هم ساتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 28 د بلوچستان د چارواکو دعوه کړې ده چې ځینې وسله والې ډلې په صوبه کې د تراګرۍ لپاره بېګنا خلک او په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان کاروي، خو د ماحل بلوچ کورنۍ وایي چې هغه د هیڅ یوې وسله والې ډلې سره تړاو نه لري. نن د نری رنس نړیواله ورځ ده. په دا ورځ په دې هوډ لمانځل کیږي چې د دې ناروغۍ له منځه وړلو په اړه به پوهاوی زیاتوي. سږ کال د نری رنس نړیوالې ورځې لپاره موضوع ده چې او موږ نری رنس ختمولی شو. په دې موقع د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې دوی به تر 2030 کال پورې د نړۍ تر ټولو لوی وژونکې ناروغۍ له منځه وړلو په هڅو کې د پخوانۍ 15 کلنې منصوبې نه کار اخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د کانګرس غړو ته بیا باور ورک چې د اوکراین لپاره وار له مخې منظور شوي اربونه ډالره باید تر 2023 کال پورې دوام وکړي. کانګرس د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د لګښتونو مالی بل وار له مخې منظور کړی وو چې پکې د اوکراین لپاره د 45 اربو ډالرو نوي بیړنۍ مرستې شاملې وې. بلینکن د مارچ په 28 د استازو جرګې وی کمیټې ته په خپل بیان کې په سمته غوونه ویل چې حکومت په آیا نور فندونو ته ضرورت لري او کنه، خو زیات کړه چې موجوده فندونه د روان 2023 کال تر ډیره پورې پوره دي. دا اوریدنه د بهرنیو چارو د وزارت 2023 مالی کال لپاره پر بجټ غوښتنې باندې متمرکز و چې پکې د روان مالی کال په پرتله 1% زیاتوالی دی. ځینو ریپبلیکنز غړو کیف ته د لیګل شوو پیسو مقدار د بجټ د خسارې او د امریکا په کورنیو پروګرامونو کې د کمولو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. او بل خبر دا چې نن د مارچ په 28 په شارجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړی شلوریزه د کرکټ لوبه کیږي. دا لومړی ځل دی چې دواړه ملکونه د دې درې شلوریزه سیالیو سیریز کوي. د دې سیالیو دوه نورې لوبې به د مارچ په 28 او 28 نیټه ترسره شي. دا خبرونه او اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان وفاقي حکومت پر عدالتونو د حمله او رانکاری په تور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د پلویانو پر ضد د ترهګرۍ د مقدمو د پلټنو لپاره ګډه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې حکومت اعلان کړی و چې د روژې په میاشت کې به د ګیس لوډ شډنګ نه کیږي، خو د دې باوجود ولس د لوډ شډنګ نه شکایت کوي.
گیس خو نور کلم نه خو روژه شروع شوه د نو ټوله ټوله ورځ نه نو دی وی زنانه په سر خو د کور ټوله ذمہواری او د ذمہواری هم په سر ده چې د کور ټوله خلکو لا هغه روژه ماتي د لپاره تیاری.
په خیبر کې د ماینز د مالکانو اتحادیه وایي چې قانوني لوازمات یې پوره کړي، خو انتظامیه ورته د سوداګریزو باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي.
زرونه مزدوران دي هغوی چې کندې قبل علاقه کې دا کار چالو شو، هغوی ته به روزګار ملاو شي، بل به د علاقه کې استحکام راشي، خوشحالي به راشي.
او د پښتو ژبې مزاحیه شاعر صادق سرګردان د ژوند او هنر په اړه هم معلومات درکوو.
هغه سو شعرونه زما ذهن کې راځي چې زه هم کنداس ته هم کنداس شولې، لاړې خسته ځوانۍ نه خلاص شولې.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. په روان یو سات کې تاسو لپاره د پاکستان پر سیاسي او اقتصادي او یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان وفاقي حکومت پر عدالتونو د برید او ورانکاری په تور د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف پلویانو پر ضد د ترهګرۍ مقدمو د پلټنو لپاره ګډه تحقیقاتي ډله جی آی ټی جوړه کړې ده. دا خبره د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د مارچ پر 23 په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال کړې. د ګډ تحقیقاتي ډلې مشري به د پنجاب سپیشل برانچ مرستیال انسپکټر جنرال ذوالفقار حمید کوي او د استخباراتي ادارو آی اس آی ملټري انټلیجنس ایم آئی انټلیجنس بیورو آی بی چارواکیو د اسلام آباد د پولیسو ډی آی جی هیډ کوارټر به یې غړي وي. بلخوا تحریک انصاف ګوندا تورونه ردوي چې ګواکې په اسلام آباد کې د عمران خان د پیشۍ پر مهال د امنیتي ادارو په سرتیرو بریدونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
وفاقی وزیر داخله رانا ثناء الله ویلي د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو ضد په عدالت کې د حملو د پلټنو لپاره جی آی ټی جوړه شوې. جی آی ټی معنی مشترکه تحقیقاتي ډله. د مارچ په 23 اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ده هم ویلي د تحریک انصاف ګوند پلویانو په اسلام آباد های کورټ کې د فروری په 28 هم او د مارچ په 13 هم یو وار بیا چې عمران خان عدالت ته ورتلو د پولیسو ګاډي مات کړو، موټر سایکلونو او ځینو نورو ځایونو کې اور نه بل کړو او د پولیسو سره انخته هم کړی وي. کوم چې په قانون عملی کون کې ادارو او پولیسو او رینجرو باندې کاڼي ورولې، زخمیان کړی، د عامو خلکو ملازمینو موټر سایکل او ګاډو ته اور چولې، د عمران خان نیازی په شمول او د هغه د ډلې خلک د دې واقعي ملزمان دي او دوی د گرفتار شي که تر هغه عزت عدالتونو کې دي مقدمه واوریدل شي. د دې مقصد د پر جی آی ټی جوړ شوی ده. اډیشنل ڈی آی جی سپیشل برانچ پنجاب ذوالفقار حمید په مشرۍ کې بلغه ټیم کار کوي. د عمران خان او د ګوند پلویانو په ضد په 28 فروری اسلام آباد د رمنا پولیس لخوا په دوه بیلابیلو پیښو قانوني رپورټونه درج شوي چې پکې د تر هغه عزت قانوني ماده ومه هم شامل ده. پاتلسم مارچ هم دغه شان پیښې شوې چې د سی ټی ڈی اسلام آباد او ګودړه پولیسو تاڼې جدا جدا قانوني رپورټونه درج کړو. رانا ثناء الله زیاته کړه تحقیقاتي ډله د دغه څلور وړو قانوني رپورټونو پلټنې کوي. عمران خان د اسلام آباد دغه عدالت ته د توشخانی په مقدمه کې ورغلی. عمران خان او د ګون غړي بیا بیا ویلي موجوده واکمن اتحاد د عمران خان په ضد د سلو نه زیاتې قانوني مقدمې درج کړي، خو دوی هر وخت د کوم جرم نه انکار کړی دی او ویلي دي حکومت یې په ضد قانوني رپورټونه د سیاسي نالګۍ په وجه درج کړي. دا چې د عمران خان په ضد یو شمېر قانوني رپورټونه درج شوي، خو په یو رپورټ کې هم گرفتار شوی نه دی او زیاتره مقدمو کې عدالت نه ضمانتونه هم اخستي. صحافی او تجزیه‌کار محمود جان بابر وای حکومت دا وار سنجیده ښکاري چې عمران خان گرفتار کړي او سزا ورته ورکړي.
عمران خان هغه سیاسي تقریرونه چې په کم کې هغه دا وای چې زما د وجلو کوششونه روان دي، ما خلک وجني او زما خلاف دلته سازشونه روان دي، دا ثابتول غواړي چې مونږ تحقیقات صرف په پولیس باندې نه دي کړي، مونږ ټول هغه ایجنسی هم پکې کینولې دي چې د کوم سره ډېر داسې پویا خلک دي او هغوی دا ټول تحقیقات په شریکه باندې کړي دي، او دوی بیا دا شریک رپورټونه بیا عدالتونو ته پیش کوي مختلفو ځایونو کې به خلکو ته ښیي چې دا خو یوازې پولیس تحقیق نه دی کړی. نو دینه حکومت در اصل زما په خیال باندې دا ثابتول غواړي چې مونږ ډېر سنجیده یو او مونږ دا معاملې چې کوم دي اسمو په ګپ شپ کې دا تحقیقات نه کوو.
یاد دی عمران خان په دالن ورځو کې بیا بیا ویلي ژوند ته یې خطر ده او د وژلو یې کوششونه روان دي، خو داسې کوم ثبوت نه دی ورکړی چې ګنې په هغې باندې حکومتي او ریاستي ادارې پلټنې شروع کړي. رانا ثناءالله په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي تحقیقاتي ډله کې د پولیسو، آی ایس آی، ایم آی او انټلیجنس بیورو غړي هم شامل دي او د قانون د مخې به 14 ورځو کې پلټنې پوره کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې انتخاباتي کمیشن په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات ځنډولي، پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی چې پر ضد به یې سپریم کورټ ته خواست کوي. دا خبره د تحریک انصاف یو مرکزي مشر فواد چودھری پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتي کمیشن د مارچ په 22 په یو حکم کې وویل چې د وړاندې شوو راپورونو او موادو له څېړلو وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې په موجوده حال کې په سوله ییز ډول د صادقانه عادلانه ټاکنو ترسره کېدل ممکن نه دي. په دغه اړه نور تفصیل د شایسته حکیم په دې رپورټ کې.
الیکشن کمیشن د مارچ په 22 نیټه یو اعلامیه کې ویلي چې پنجاب صوبه کې د اپریل په 10 صوبایي ټاکنې نشي کولې او د اکتوبر په 8 نیټه یې ټاکنو اعلان کړی. په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت ردی عمل مخې ته راغلی. د مارچ په 10 نیټه د یادې پارټۍ یو مشر فواد چودھری ویلي چې الیکشن کمیشن دغه اعلان غیر آئینی دی او د قانون سرغړونه ده. دې لپاره به دوی عدالت ته ځي.
آئین مات کړی شوی او د آئین سپکاوی شوی دی. موږ په دغه ګام ستر عدالت سپریم کورټ ته ورځو او سبا به دغه په ضد مقدمه جمع کړو. موږ تمه لرو چې په دې به اعلی عدالت فیصله په پیرا شي. زموږ احتجاجي جلسه د خالی په ورځ په شپه به وي چې هغه به د دې ګام په ضد ریفرنډم وي. د تراوونو وروسته به وي او تر د پښیمانۍ پورې به جاري.
تراوی کے بعد اور سحری تک جو ہے وہ جلسہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے.
بلخوا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد کے خبری غونڈے کی ویلی چې د الیکشن کمیشن فیصلہ د وخت مطابق ٹکتا. دا وخت د پاکستان ډیری ادارے لکه سیکیورٹی، پولیس، وزارت داخلہ ٹکرو تا تیار ندی.
سیاسی ماحول بنتا ہے 2 ماہ کے لیے جس کے لیے لا اینڈ آرڈر.
سیاسی ماحول په 2 میاشتو کې جوړیږي چې د هغې لپاره امنیت ټینګ ساتلو لپاره سیکورټی لګول پکار وي، پولیس رینجر په لویه کچه لګول وي، ټاکنو لپاره عمله، تلل، تربیت، لیګل، بیا راوستل، دا ټول هر څه او بیا امنیت تر ټولو لویه مسله ده چې په هغې په هیڅ حال سترګې نشي پټول کېدی. موږ د ترهګري ښکار یو. الیکشن کمیشن په خپل جاری شوي اعلامیه کې هم ذکر کړی دی. هغوی ویلي دي چې په تیرو 2 میاشتو کې 200 پیښې شوي دي.
پیټ میں ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس کا حوالہ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ پچھلے اتنے مہینوں میں کچھ 200 سے زائد واقعات ہوئے.
پا پاکستان کے د 1300 میاشتو راسی د نوی ٹاکنو لپارا پاکستان تحریک انصاف احتجاجونه کوي او همدغه لپاره یې د صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی ماتې کړي او په قومي اسمبلی کې هم ډیرو ممبرانو استفاګانې ورکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې جدا جدا ټاکنې نشي کولای، په ګډه به په ټول ملک کې عام انتخابات کولای شي. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې حکومت اعلان کړی وو چې د روژې په میاشت کې به د ګیس لوډ شډنګ نه کیږي، خو د دې باوجود ولس شکایت کوي چې د پېشمنۍ او روژه ماتي پخلی لپاره ګیس نه وي. د سوی ګیس محکمې په دې لړ کې مهالویش جاری کړی وو چې په روژه ماتي او پېشمنۍ کې به د ګیس لوډ شډنګ بیخي نه کیږي، خو د پېښور ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د سوی ګیس محکمې دعوی ناسمې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
د پیښور آسما وای چې کور کې د پخلی ټوله ذمہواری د دوی په سر وي، نو پخلی په اور کېږي او هغه نه پښمنی کوي او نه په روژه ماتی کوي.
ګیس خو نور کلم نه، خو چې روژه شروع شوې ده نو ټوله ټوله ورځ نه، نو د یوې زنانه په سر خو د کور ټوله ذمہواری او دغه ذمہواری هم په سر ده چې د کور ټولو خلکو له هغه روژه ماتی لپاره تیاری. اوس بیګا ګیس نه روژه ماتی پورې سبزیانې راته کټ شوې پاتې شولې، پکوړو د پاره مې مساله تیار کړو هغه راته داسې پاتې شوله. په وړو کې ګیس باندې ما ډېر زیات کوشش وکړو چې زه څه وکړم، خو په هغې باندې ټایم هم ډېرو لګېدو، روژه ماتی ما هغه شانتې تیار نه شو، نو ډېره زیاته مسلې راته او ډېره زیاته پریشانی راته. ټوله ټوله ورځ انسان روژوي، نو غواړي دا چې روژه ماتی ښه طریقې سره تیار شي، روژه ماتی را باندې هم ګډوډ شي، لیټ کېناست روژه ماتی ته، نه صحیح دعا وکړه او نه هغه شانتې هغې نه هغه خوند واغستو.
دا چار سړی محمد وصال وایي چې کله لرګو او دړو پسې ګرځي او کله سلینډر پسې.
نن سبا د ګیس ټولو خلکو لپاره ګټه مسله کې جوړه شوې ده، که پښمنی کې وي هم ګیس بند وي او که روژه ماتی کې وي هم ګیس بند وي، نو څوک پښمنی په صحیح طریقه باندې وکړي نه روژه ماتی په صحیح طریقه باندې وکړي.
انیلا چې پېښور کې روزګار کوي او بیا په یو هاسټل کې اوسېږي، وایي چې په هاسټل کې خو بل متبادل بندوبست هم نشي کېدی چې پرې پخلی وکړي.
مونږ ته ډېر زیات تکلیف وي، بیا هم مونږ سره بل لار هم نه چې مونږ په هغې باندې ځان ته سحری تیار کړو، نو که صحیح نو وخورو او که نه نو بیا مونږ داسې په نهاره باندې روژه نیو، ځکه چې روژه خو پرېښودی نه شو، نو نیول خو لازمي دي. که ټوله ورځ کې نه نو بیا خو د افطاري او سحری ټایم کې پکار دی چې ګیس وي.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس د ګیس څانګې مشر پرویز خټک مشال لیډو ته وایي چې دا صبح د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي، نو بیا ولې خلک پازابول کیږي؟
په خیبر پختونخوا کې پروډکشن چې دی نو هغه 500 ملیون ایم ایم سی ایف ڈی دی، او دلته کې کنزمپشن چره هم لکه په یخنۍ کې چې زیات استعمالي نو د 300 نه زیات شوی نه دی، خو هغه باوجود لکه تاسو وګوري دې ټیم کې هم لکه مطلب پرشر کمی دی په هغه په سی این جی سټیشنز کې دی، په انډستری کې دی، په کورونو کې دی. نو موږ نه پوهیږو په دې خبره باندې، یا خدای انتهایی ناکامي ده د سی این جی پی ایل چې هغه موږ ته زموږ ګیس نشي را رسولې.
بل خو سوی ګیس محکمې خیبر پختونخوا کې یو مشر قیصر مسعود لخوا په دې اړه د مارچ په 28 ټولو صوبه کې ضلعي افسرانو ته د نوټس د لارې هدایت شوي چې د پښمنۍ په وخت کې د درېو نه تر سهار 8 بجو پورې او ماښام روژه ماتی لپاره د سیرو نه تر ماسخوتن 8 بجو پورې کورونو ته ګیس مکمل ورکړل شي، او که چاته ستونزه وي نو د محکمې په ویاړیا هیلپ لاین یو نه باندې هم ولس دوی ته زنګ وهلی شي. خو د ملک د نورو صوبو په شمول خیبر پختونخوا کې هم دغه د پخلی په وختونو کې خلکو ته د ګیس د نشوالي او یا د کم فشار شکایتونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر ضلع کې د ماینز یا قانونو د مالکانو اتحادیه وایي چې قانوني لوازمات یې پوره کړي، خو انتظامیه ورته د سوداګریزو باروتو د استعمال جایزه نه ورکوي. د نوموړي په وینا په خیبر کې د سکرو د راویستلو لپاره خوشا 170 ټیکې منظور شوې دي، خو لا تر اوسه پرې کار نه دی شروع شوی، ځکه چې انتظامیه د کمرشل باروتو د استعمال اجازه نه ورکوي. بلخوا د باړې او تیرا مرستیال کمشنر شهابالدین خان وایي چې په تیرا کې د سکرو په کانونو د کار لپاره نوې طریقې کار جوړ شوی او د امنیتي ادارو د اجازت نه وروسته په کانونو کې د کار لړۍ بزر روانه شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د خیبر ضلع ماینز یا قانونو اتحادیه مشر ارشد علی پردی د مارچ په درویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرا کې د سکرو یا کولې راویستو لپاره قانوني عمل سرته رسولی، خو تر اوسه د کمرشل یا سوداګریزو بارودو استعمال اجازه نه ده ورکړل شوې. ای
ایل 04 چې کوم د ایکسپلوسیو لایسنس ته دی لپاره چې کومه ایس او پی جوړه شوې، په دې ایس او پی باندې موږ تقریبا ټول خپل لوازمات پوره کړي دي، هغه ایس او پی فالو کړی ده، خو هغه باوجود ایڈمنسٹریشن نه دی د پاره سیریس چې دا موږ له ایشو کی او موږ د دې په ذریعه باندې خپل کارونه شروع کړو. په خیبر کې به تقریبا 170 پورې لیزونه ګراند شوي وي، چې څومره لیزونه شوي په هغوی باندې کار نه دی شروع شوی، ځکه چې په پروفیشنل طریقه چې ته کار شروع کړې نو د مشینري سره سره به تاسو له د ایکسپلوسیو ضرورت هم پیښیږي. حکومت په دې کې ډېر د سست روی نه کار اخلي، حالانکه په قانون کې د ډی سی ساده پاور ده چې دا هر یو لیس هولډر له ایشو
کی
په تیرا کې د سکرو د یو ماین مالک اصغر خان اپریدی وای کهل تا دا کاروبار پیل شي نو په زرګونه خلک به ورسره په روزګار شي
په زرونو مزدوران دي دا وی چې کنده کبل علاقہ کې دا کار چالو شو او ته روزګار میلاو شي د کندو رندو او دا وی په پکې چې کم دی ورته دا غي چوله به بل شي او بل به د علاقہ کې استحکام راشي خوشحالي به راشي بدرنی به ختم شي پکې مونږ ته زر تر زره دا شی راکی دا لایسنس راکی او مونږ په کار چالو کو
د باډي او تیرام رستيال کمشنر شهاب الدین خان د مارچ په دروشتمه مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لګلي پیغام کې ویلي چې په تیرا کې د سکرو په قانونو کار شروع کولو لپاره اوس نوی ایس او پیز یا طریقه کار جوړ شوی او دا غي لاندې مو د دغه کاروبار کوونکو په اسنادو تر ډیره حد پورې کار کړای خو یوازې ځنې امنیتي ادارو نه تاییدول پاتې دي چې غوی وګوري نو بیا به د کار کولو اجازه ورکړو تیرا د پیښور نه په خو 60 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو او معدنیاتو ډکه سیمه ده چې اوس په دې وروستو کې ورته د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړل شوې تیرا کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي او هلته میشت امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې د حکومت عملداري او امن یې پکې بحال کړی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د هنګوز لی پټل سیمه کې یو تن خپل ناسک زوی وجلې دي پولیس وایي چې ملزم محمد فراز ویلی چې میرمن یې خپل کور ته واپس نه راتل نو ځکه یې زوی واچ پولیس زیاتوي چې دا ماشوم د مارچ په 14 ورک شوی بو او د مارچ پر 28 مړې په اټک کې د باسین په اوبو کې وموندل شو د بشري حقوقو په وزارت کې د ماشومان خوندیتوب څنګه چارواکي وایي چې د ټل د ماشوم وجنې په خاص سیړي په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل نور
د خیبر پختونخوا د هنګوز لی پټل سیمه کې پولیس وایي چې یو تن خپل سلور کلن ناسکس وی وشل دی پټل تاڼه کې د پولیسو یو مشر ډی ایس پی عرفان خان د مارچ په 13 مشال لیډیو ته ویل چې د ټل اوسیدونکي سادیه بیبي د مارچ په 14 پولیسو ته په درج کړي رپورت کې ویلي وو چې زوی له مارچ 14 راهیسه ورک وو نوموړي زیاته کړه چې تر پلټنو وروسته د سادیه بیبي میړه محمد فراز ونیو
چې کوم اوس تک موجوده هسبند دی چې دا کوم منظر ملزم دی دا دی لکه سور صاف انکم ټیکنو خوشاله نو سره کی یو ما ته توجه نه راکې یو دا خبره په انټروډکشن دوران کې کوله نو ما دې مسلمانو ته غوسارت لا نو ما بوتلو التا تک کې بس مد می کوو کې مې اور زولو
عرفان خان دا مویل چې پولیسو د ماشوم مړې د مارچ په 28 په باسین کې اوموندو ڈی ایس پی عرفان خان سیاتوی چې ملزم محمد فراز د ماشوم د وژنې لامل دا یاد کړی دی چې میرمن سادیه به د ده په نسبت زیاته توجه ماشومانو ته ورکوله او دا خپل کور ته واپس نه راتلله نو ځکه یې ورله زوی وواژه
لکه مور چې کوم وا دغه مخکې واده شوی وه د دې چې کوم ایکس هزبینډ دی دا بچی د هغه نه پیدا و بیا د دې جینې بل واده وکړو د یو هلک سره د پېښور دی هغوی سره تقریبا داسې 8-9 میاشتې مخکې واده شوی دی خو د دې سره خپل بچی هم هو یو یې لور ده یو یې د زوی و دوی په منځ کې 8 میاشتې چې تېرې شوي دي د دوی مس انډرسټینډنګ جوړ شوي دي سره بیا دا الک مور چې کومه ده تا راغلی ده دلته پلار کړه سته مې دلته تېر کړی دی بیا ورپسې دا کم خاوند دی تا ورپسې راغلی دی دلته تلته
سادیه بیبی او د هغې د کورنۍ له نورو غړو سره مې د خبرو هڅه وکړه خو په رابطه کې ونتوانېدو په پاکستان او په تېره بیا په خیبر پختونخوا کې اکثره د کورنۍ تشدد د ماشومانو تښتونو او د هغې د وژنو پیښې مخې ته راځي ډان وسپانې د مارچ په 13 په یو رپورټ کې ویلي چې د مارچ په 18 په ډېره غازی خان کې یوې ښځې پولیسو ته په لیکلي اف آی آر کې ادا کړې چې خاوند له کوره شړلې او د هغې 4 کلن زوی یې له ځان سره ساتلی دروسپانی تر مخه د خزی پولیسو ته ویلي چې د ماشومې لومړی خوند دی او اوس په ناسکه پلار تشدد کوي پولیسو بیا د رپورت درج کې دروستو ماشوم خپلې مور ته حواله کړ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل ویب پاڼه د 2020 کال په رپورت کې ویلي چې دغه کال په لومړی او شپږ میاشتو کې له ماشومانو سره د بد چلن یو سر 879 پیښې رپورت شوې دي په دې کې 523 د اغوا او 238 د روکېدو دي د ادارې د 2020 ویشتم کال رپورٹ لانه د خبر کړي دا چې د یو ماشوم او بیا د ناسکه زوی یا لور د وشلو پاړه د پاکستان قانون سوای په پیښور های کورټ کې وکیل عثمان سعید چې اکثره د ماشومانو مقدمه پر مخ وړي مشال لډیو ته ویل چې عموما د قتل سزا د هر ډول بشنی لپاره یو شان ده خو کپ کې اغوا او یا نور جرمونه شامل وي نو سزا زیاتې دي شي
د ملک قانون چې کوم جوړ شوی جرائم د پر هغه د مات کړی دی نو هغې د لاندې چې کوم نورو پته باندې به همدک ته چې کوم دی تفی لږي د 300 د تختولې دی د حبس بیجا کې ساتلی دی نو کډنیپنګ شو بیا دا ده چې ته لکه که تشدد وغیره پیکړي یا پته کوم پې لګېدي شي
د پاکستان د بشري حقونو په وزارت کې د ماشومانو د خوندیتوب څانګې مشرې رابعه هادي مشال ریډیو ته ویل چې هغه د ټل د ماشوم دا پیښه په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب محکمې سره څېړي په خیبر پښتونخوا کې حکومت د کورنی تشدد مخنیوي لپاره د 2021 کال قانون منصور کړي دغه سي د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو خوندیتوب او خیر خیګړې لپاره د 2021 کال قانون هم منصور کړي دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پښتو ژبې مزاحیه شاعر صادق سرګردان د مارچ په 2020 د شپږ 50 کال په عمر کې د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او د مارچ په 23 د کوهاټ ضلع بانډا ملک شاه سیمه کې خاورو ته وسپارل شو سرګردان پښتو د سرګردان په پښتنه سیمه کې په مزاحیه شعر او ادب کې ځانګړی مقام لرلو پدېړه نور تفصیل د ممتاز بنگشن
صادق سرګردان په خپل شعري مجموعه ټال کې په خپلې خبرې کې لیکي چې تعلق یې د ورګزو سیمې خدیزو سره دی خو په خپله د کوهاټ تند ډیم سره نږدې بانډا ملک شاه کې یې کال 1968 کې سترګې پرانیستې صادق سرګردان رسمي تعلیم نه و کړی خو د پښتو سره یې دومره مینه وه چې ادبي محفلونو کې ناستې سره یې پښتو ژبه کې لیک لوست زده کړو د خپل مزایه شعری لوجې پښتو ادبی حلقو کې ډیر زیات شهرت لرلو او د هر محفل ښکلاو ډاکټر همیش خلیل د صادق سرګردان شعری مجموعه ټال په سریزه کې لیکي خغلی صادق سرګردان د ولسی شعری اصناف او لوی چربیتا او سندره هم لیکلې ده او د جدید شعری ادب صنف هایکو هم خود ده د شعری زیاته برخه په غزل مشتمل ده دغه شان هغه ته د صنفونو د رنگرنګي او اهمیت احساس هم شته او په نوی او زوړ ادب نظر هم د پښتو ځوان شعر الفت اورغزه چې د صادق سرګردان سره ډیر نږدې وخت تیر دی وای صادق سرګردان د شعری مختلف اړخونه خو مزایه شعری تر ټولو زیاته مقبوله و
هغه سو شعرونه زما ذهن کې راځي چې زه هم کنداس ته هم کنداس شولې لاړې خسته ځوانۍ نه خلاص شولې اوس راته ودرېدې چې ستړی مشي چې د شپېتو کالونه پاس شولې او یوه بله هایکو یې ده چې راته ولاړه وه د اوره په منځ کې ما دې ته نه کتل ما سپي ته کتل د څه شي درب سره مې منډه کړله
رومن شاه رومان د پښتو ژبې شاعر دی د ناروغۍ ورځو کې د صادق سرګردان پوښتنې ته ورغلی و هغه مشال ریډیو ته ویلي صادق سرګردان په زړه سپین او په پښتو مین سړی و کله چې به ادبي ټولنو ته هلو ځلو لپاره د پیسو ضرورت پیښ شو نو صادق سرګردان به د ټولو نه زیاته مرسته کوله
صادق صاحب په پښتو مین سړی و چې کله به دا شیوانی مغونډه وا نو صادق صاحب حقیقت مانو کې غریبانا خو مونږ ټولو ته خو خیر صادق صاحب او حقیقت ښه چندا وا چوله پیسې به وا چوله
شکر اورځي چې په پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی کړي در وخت صادق سرګردان په اړه وای صادق سرګردان په سټیج مایک او په شهرت ماین سړی نه و هغه خو مینه خوروله کوهاټ نه تر کرک او اورګزو به په ادبی هلو زلو او مشاعرو کې ګډون کولو دومره مینوال لرل چې شعری مجموعه دوه واري چاپ شوی و شعری سره به د خیر خیګړی کرونه هم کول انتظامی افسرانو به ورسره مینه لرله نو کرونه به هم زر کیدل
هر چانه به چې کوم لفظ واوري دی ته پوس به کولو او په دې کې شرم نه محسوسولو نو دا یو وجه و چې ډېر خپو لرله ادبی پوهه لرله او کچرته به بیا تنقیدی مجلسونه به د مختلفو تنظیمونو هغه کې به ډېر سې طریقې سره برخه اخیسته خلق خدمت به کولو کچرته د چا د بجلی مسله وي کچرته د بجلی د بلونو مسله وي یا د کلی لکه نورې داسې مسلې وي د وړې وړې لوی مسلې
د پوسټ ګریجویټ کالج د انګریزي ژبې پروفیسر فضل رحیم خټک د صادق سرګردان په اړه وایي د خپل خوږ فطرت له وجې صادق سرګردان نه یوازې پښتو شاعرانو کې شهرت لرلو بلکې د کالج زده کوونکي به هم د ده مینهوال وو او د ارواښاد صادق سرګردان عکسونه یې لا تر اوسه خپل ځان سره خوندي ساتلي
بې شمار عکسونه یې
د سټوډنټانو سره سنبال پراته دي. د مرګ خبر یې چې خور شو نو ډېرو سټوډنټانو ماته د هغه تصویرونه راولېږل کوم چې هغه په کوهاټ کالج په مشاعره کې هغه نه لکانو ورسره تصویران وښکلي وو.
صدیق سرگردان چې کله اورګزی ادبی قافله جوړ کړه نو خپل تخلص یې د سرگردان نه خدیزی ته واړولو. صدیق سرگردان شعری مجموعه ټال پړومبی واری کال 2015 کې چاپ شو چې سریزی همیش خلیل لیکلی و سره د پښتو ژبې ادیب سلیم راز، پروفیسر فضل الدین خټک، قیوم مروت او طاهر سلاند هم لیکونه کړي. صادق سرگردان نه یوازې مزاحیه شاعري کړي بلکې رومانوي شاعري هم خلکو ډېره خوښه کړي او بیلا بیلا سندرغاړو د ده شاعري په خپل غږ کې زمزمه کړي هم ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
اوریدونکو اوس هم ورزو لنډ خبرونه ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر عدالتونو د برید او ورانکاری په تور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د کارکنانو پر ضد د مقدمو د پلټن لپاره د ګډ تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی جوړولو اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله زیاته کړه چې د عمران خان پر ضد د ټولو څلورو مقدمو د پلټنو لپاره جی آی ټی جوړه کړې شوې ده چې په 14 ورځو کې به رپورټ حتمي کوي او عدالتونو کې به چالان وړاندې کوي. رانا ثناءالله دغه خبرې پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ته په یو خط کې لیکلي چې 28 کلنه بلوچ ښځه ماهل بلوچ زر تر زره خوشی کړل شي او یادې په یو معقول تور په رسمي توګه تور نه کړي. د مارچ پر 28 لیکل شوی دا خط کې راغلی چې هغه د 3 فبراير په میاشت کې د پولیسو د ترګري ضد څانګې لخوا په غیر قانوني ډول پر کور د چاپی وهلو وروسته نیول شوی. بلخوا د ماحول بلوچ پرنی وای چې هغه د هیڅ به وسپاره ډلې سره تړاو نه لرلو. نن د نری رنس نړیوال ورس په دې هوډ المانزل کې چې د دې ناروغي لمن سګلو په اړه به په هاوی زیاتوي. سږ کال د نری رنس نړیوالې ورځې لپاره موجوده چې او مو نری رنس ختمول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته بیا باور ورکړ چې د اوکران لپاره وار له مخې منظور شوی اربونه ډالره باید تر 2023 کال پورې دوام وکړي. کانګرس د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د لګښتونو مالی بل وار له مخې منظور کړی و چې پکې د اوکران لپاره د 45 اربو ډالرو نوې بیړنۍ مرستې شاملې دي. او نن د مارچ پر 23 په شارجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړی شل اوریزه د کرکټ لوبه ده. دا لومړی ځل دی چې دواړه ملکونه د درې شل اوریزه سیالیو سیریز کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. د شام او د خلیج سیمې د عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو هڅې پیل شوي په داسې حال کې چې متحده عرب اماراتو بشر الاسد ته د ابوظبي د سفر بلنه ورکړې. سعودي عرب له شام سره د ډیپلوماټیکي اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو بوخت دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ورستلدی چې سعودي عربستان له ایران سره د اړیکو د عادي کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ وکړ، دا هیواد اوس غواړي چې له سوریه سره هم اړیکې ترمیم کړي. عرب لیگ په 2011 میلادي کال د بشار اسد د رژیم له لوري د اعتراض کوونکو د بیرحمانه ځپلو په غبرګون کې په دې اتحادیه کې د سوریه غړیتوب وسنداوه. د امریکا متحده ایالاتونو او د سعودي او قطر په شمول یو شمیر عرب متحدانو د سوریې د حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه، خو بلې خواته روسیا د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهمه متحده ده. سمود وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د سوریې له حکومت سره د خبرو بیا پیلېدا ممکن عرب لیگ ته د سوریې د بیرته راګرځېدو لار هواره کړي، خو په دې برخه کې پریکړې ته لا وخت شته. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی پرون پنځشنبه وویل ریاض د کنسولي خدماتو د بیا پیلولو لپاره له دمشق سره خبري پیل کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکی د خپل هیواد الاخبار تلویزیون ته وویل د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا راوستلو ته د سعودي د شاهي حکومت د لیوالتیا په چوکاټ کې د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبري روان دي. یوی بلی سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د خپلو ډیپلوماټیکو استازوالیو په بیرته پرانستلو غور کوي. په سیمه کې د امریکا بل متحده عربي اماراتو هم له سوریې سره د اړیکو د عادي کولو لور ته ګامونه اخیستي دي. دغه هیواد په وروستیو کې بشار اسد او د هغه میرمنې ته د ابوظبي د سفر بلنه ورکړه. له څه باندې یوې لسیزې وروسته د سعودي او سوریې د اړیکو عادي کېدا به سوریې ته لار پرانیزي چې بیرته له عربي هیوادونو سره یو ځای شي. د سوریې حکومت په 2011 میلادي کال له کورنۍ جګړې وروسته د عربي ټولنې او اکثرو عربي هیوادونو له لوري ورټل شو، خو له سعودي سره د اړیکو عادي کېدا له عربي هیوادونو سره د سوریې د اړیکو د ښه کېدو لور ته مهم ګام ګڼل کېدای شي. یوې بلې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سعودي او سوریا له کوچني اختر وروسته د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د پرانستلو په تابیا بوخت دي. د دې سرچینې پر اساس د سعودي او سوریې ترمنځ موافقه په ریاض ښار کې له سعودي چارواکو سره د سوریې د یو امنیتي چارواکي د وروستیو خبرو نتیجه ده.
مشال ریډیو تا غوږی اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل کولو لپاره خبرو ته تیار دي. مولوی امیر خان متکی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې. د چارو کتونکو وای طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنو سره سم د نجونو زده کړو بندیز پای ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوی امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اساق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپیژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لیږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونې حجرا په 10:30 بجو، د کرخې په غاړه په 1 بجه، سندرې جادوګرې په 2:30 بجو، باډی وې په 3 بجو، پام کوا په 4:30 بجو، د مشال پنوم په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پکتیا ولایت په مرکز ولسوالیو کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په مالی مرسته د څښاک اوبو اووه پروژې مکمل شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هغو سیمو خلک چې یادې پروژې پکې عملي شوې خوشحالي څرګندوي او له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویا بنسټونو غواړي چې د دوی نورو ستونزو په حل کولو کې هم ورسره مرسته وکړي. بل لوري ته بیا د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه هم د دې ولایت ګڼ خلک د سکلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له ډول ډول ناروغیو او ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د پکتیا ولایت په مرکز همدارنګه احمد آباد، ازیاریوب، دنده پټان، میرزکه، لجمنګل او سمکنه یو ولسوالیو کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لخوا د څښاک د پاک اوبو اووه پروژې پلي شوې. د دې برنامې مسؤلین وایي چې په یادو پروژو کې 1450 کورنیو همدارنګه د اووه باب ښوونځیو زرګونو زده کوونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. مسؤلین زیاتوي د څښاک د پاکو اوبو په دې اووه پروژو شاوخوا 6.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی دی. د پکتیا د میلند علیخیل اوسیدونکي فریق الله آزادۍ راډیو ته وویل
د پاکو اوبو په برخه کې درته ویل سم چې موږ داسې یو وخت چې ډېر لرې ځایونو ته په پاکو اوبو پسې تللو، نن الحمدلله د پاکو اوبو دغه سیستم او پایپ زمونږ کورونو ته راغلی ده او پخوا له دې نه موږ د پاکو اوبو استفاده کوله، یا له کاریزونو کوله، یا له سرلوسي څاګانو نه مو کوله، چې هغه ډېر سخت ناروغۍ رامنځته کولې، صحت ته یې ډېر زیان رسو.
د څښاک د پاکو اوبو نشتون د پکتیا ولایت مرکز ولسوالیو په یو شمېر ښوونځیو کې هم شته. د میلان ښوونځي او زده کوونکی علي رحمان وایي
موږ کله مکتب ته تللو یا به بوتل کې وړې اوبو، یا به کله ډېر تیږ شو مکتب نه وته راتلو کور ته، کور کې به هم داسې پاکې اوبه نه وي، نو کله به څه تپسې تو ډېر لر لر ته اوس شکر الحمدلله اوس کور ته ته مکتب ته زموږ کور ته راغلي دي اوبه او دا ډېرې صفا اوبه دي.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د اوبو په خوا کې دوی نورې هم ډېرې ستونزې لري او له اړوندو ادارو او مؤسساتو غواړي چې د هغو ستونزو په هواري کې هم ورسره مرسته وکړي. د میلان یو بل اوسیدونکی بشیر احمد وایي
په کلي کې نور هم ډېر مشکلات لرو، زمونږ لارې ډېرې بیکاره دي، د بارانونو د ورښت له وجې نه لارې ژوبلې شوي دي، زمونږ مکتب او کلینیک هم له مشکلاتو سره مخ ده، هغه مشکلات رفه شي. نور داسې په کلي کې د ځوانانو ډېرې ستونزې لري، چې هغوی ته باید یو داسې زمینه برابره شي چې هغوی کار وکړي، روزګار وکړي او د ځان لپاره د آینده لپاره یو څه برابر کړي.
بل لوري ته سیمه ییز چارواکي کلیوي خوا د یونیسف په واسطه د دې پروژو پلي کېدل یو ګټور کار بولي، خو وایي اوس هم د پکتیا په مرکز ولسوالۍ کې د خلکو د څښاک د پاکو اوبو ستونزه ډېره ده. د پکتیا د کلو پراختیا ریاست یو تن مسؤول عبیدالله احمدزی وویل
په پکتیا کې په لرې پرتو ولسوالیو کې ورسره په مرکز کې د پاکو اوبو ته د رسیدګۍ لپاره خلک له ډېر زیات کمښت سره مخ دي. موږ تل بار بار غوښتنه له یونیسف سره ورته نورو مؤسساتو سره دولتي اداراتو سره مو غوښتنه ده د دې لپاره چې خلک له مختلفو امراضو او آفتونو څخه وژغورل شي او خلک په خپل کور کې او زده کوونکي په مکتب کې په کلینیکونو کې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. ورته پروژې نورې هم په پکتیا ولایت کې تدبیق.
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي په نوي پیل شوي ښوونیز کال کې یو شمېر مؤسسو ادارو ورسره د څښاک د پاک اوبو د 15 نورو پروژو د پلي کېدو ژمنه کړې، چې د هغو پروژو په پلي کېدو سره به په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره د اوبو ستونزه تر ډېره راکمه شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په سواد کې د وفاقي محتسب ادارې مشر جهان سیب لطیف وایي چې سیدو شریف کې دغه ادارې لخوا تیر کال د جولای په میاشت کې باقاعده دفتر پرانیسته شوی چې پکې عامو خلکو ته کچرې د وفاقي حکومتي ادارو لخوا څه قسمه شکایت وي جایز کار یې نه کیږي، هغوی ته وړیا انصاف ورکوي. دی وایي وفاقي محتسب د غریب او بېوزله خلکو عدالت دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې مرکه کې اورو چې د نوموړي سره کړی ده.
قدرمند اوریدونکو سلامونه، پیرزوانې زو نیاز احمد خان د سوات نه تاسو ته مخامخ هم دی وکه ما سره چې د وفاقي محتسب جان زیب لطیف صاحب موجود دی چې د ډیپټي ایڈوایزر دی او په سوات سیدو شریف الله اکبر جمعات خواته د دوی دفتر دی. مننه سر تاسو مله وخت راکو. لومبی کې چې تاسو زموږ اوریدونکو دا وایي چې وفاقي محتسب صحیح اداره ده، د دې کار څه دی او د دې قانوني حیثیت څه دی؟
دا یو فیډرل ګورنمنت ډیپارټمنټ دی
او د دې مشر چې دی وفاقي متصب چې دی هغه اجازه احمد قریشی صاحب دی زمونږ ادارې دا کار چې فیډرل ګورنمنت ډپارټمنټ چاسره سي اتې کړي سنگا پیسکو د بجلی محکمه دا انجس بلنګ کوي اوور بلنګ کوي ریډینګ نه علي خلکو قانون د تنزي او جس خپل دفتر نه بلونه خلکو پسې لګي او ډېر پکې جرمانی می دسه نادره دا نادره خلکو کارډونو بلاک کی او بل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے الدا خلکو اپلائی کرے او مالی امداد دا پارا اور غت پیسے نہ ملاوے گی اور اگر کرائیٹیریا کم پورا راضی نہ منگا دس سے فیڈرل گورنمنٹ سما ڈپارٹمنٹ دی دیدے خلاف چی کم کمپلینٹس دی اگر منگا اورو
سنگ اورے لگا سو کس متاثر دے اب سنگ تا سترا جس تا سر بسنگ رابطہ
ہاں بالکل دا زبردست تا سو کوسچنوں کو دی منگ تر براشی زمون درخواست بجم کی چی زما دا مسئلہ دا چې په خپل نشي لیکلي نو خیر دې زمونږ تن ورته بولی کی درخواست وداؤٹ اینی کاسٹ مطلب دیکھیے اس خرچم بند ناراضی فری فا کاسٹ کاروائی صرف دے اخپل شناختی کارڈ یا فوٹو کاپی مونگ تب اوور کی اخپل موبائل نمبر دے کی بولی کی چې زبا دا موبائل دے وی مونگا آگا دفتر والا راغ واڑو چې چا خلاف شکایت تھی آگا مونگ تا راشی اور مونگا ورنا تپوس کو چولی دے سزا دے شو دے اور چدری حق جوڑی کی نو 100% مونگا ورتا ورکاو ورتا او جی
اوس دتا مشکل راغله ده تاسو ویلو نادرا یعنی شناختی کارت دفتر چي ده یا د بجلی او د باندې دا زیاته وسره شوی دغه په نسبانه درخواست کولیندا هغه به انصاف څنګه ورکوي اب څنګه مطمئن کوي او کاغه دفتر څه جرمانه کولای شي څه سونه اختیار ده
مونږه سمره جرمانی هغه مونږه مار کولی شو هغه جرمانه الیګلی انجستی سی ریزن پکې نه نو مونږ هغه معاف کولی شو او سمره هغه تقریبا 100% مونږه معاف کولی شو اور منگا دس اکڑے دے دسے وابڈے والا اکثر آڈٹ پیرا علی اور دو کالو پاس خل کو پسے بلون کی جرمانوں لے گی نوگا اغم منگا معاف کو اور باقاعدہ متصب سے اغا گوری اور متصب سے منگ تا بار بار انسٹرکشن ورکی چدا معاف کی دیسرا زیادہ شوے دے اور تا دے تا ریلیف ورکی اور منگا 60 روز مطلب ودن اسپیتر رضو کے منگا ورتا فیصلہ ورکو او ورنہ اس فیس نہ آلو فری آف کاسٹ ہی
تر دے دما سمرا کے سنا یا سمرا مسئلے تاسو حل کری دی او کسی کا چاچا تا غا ریلیپ تاسو یو توائی او تا مرست ملاو شوی دا
یہ جی دا زیادہ تر باجوڑ خلق مونگ نا فیدہ آگشتے دا دسے درگئی خلق چی دی آغا پیس کو خلاف دے زیادہ درخواست نو ور کی منیر والا دی او سیدو شریف کے لگ دی دمرا نرازی خوب یم سو کر اگلے دے نو فائدہ مونگا ورتا ور کڑے دے
او کلن دل تک دفتر پر سواد کے جوڑ کے شوے دے او
دا دے دفتر چے دلتا اپریٹ کے شوے دے جولائی نہ شوے دے او دین مخ کی مونگا دلتا پائلٹ پروجیکٹ بکولو زبرات لم او دلتا کھلا کچہری مام بلگولو کمشنر آفس کے بیادا رحیم آباد کی مونگا بکولو دس ڈی سی آفس کے یو مونگ سر دو کمری ولتا مونگا بدا کھلی کچہری بکولو نو خلق مونگنا فائدہ مونگا خلق تا ور کڑی دی
اخیر کې یو ځل بیا تاسو وایئ چې کمی محکمې دي چې دغه عام وګړي سره د پاکستانی شهري سره زیاتې شوې او تاسو هغه شکایت اوریدای شئ
سوای ډیفنس او فارن افیر نه باقی څومره فیډرل ګورنمنت ډپارټمنټ دی بجلی شو نادر شو سوئی گیس شو پاکستان بیت المال شو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شو دس نور سے سمنا فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھی
ہائی وے والا سڑکوں نے
این ایچ ایم بالکل این ایچ ایم ما دا یو لاسٹ ویک کے ماں یو فیصلہ کرے دے اغم ان شاء اللہ تعالیٰ امپلیمنٹ بشی اور اغا خلق و
تعلیمی ادارے یونیورسٹی یا دا پکی
راضی کم فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تھی اغا خواہ مخا پکے راضی اور یو بل دادی چ پروینشل گورنمنٹ چا سر اللہ کن زیادہ کہ نم چاہ اگر خلق منگتا درخواست ور کہ نمگا پروینشل گورنمنٹ والا راغاڑوں اور دے تو انفارمل ریزولیشن کمپلینٹس آئی آر ڈی دی کے منگا اغم فیصلہ ہو وداؤٹ ایشوئنگ فارمل نوٹس
میرے شو جو وفاقی محتسب چھ گئی ادارہ دادا یو اقسم عدالت تے اخر گتے انصاف پر
بالکل دا پور مین کوٹ دے زمونگا وفاقی محتسب سے دے تا پور مین کوٹ وئی چھ دلتا غریب دا پارا فری آف کاسٹ اس فیس نشتا
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم
اوریدونکو د یکاغون کاروندګر وای چی د دوی شاوخوا سیمو زمکو ته د ورسک نیر او اوبه نور رسی او وجه دادا چې په دغه نیر دوه کال وړاندې د بیا رغونی کار روان شوی خو لا تر اوسه پوره شوی نه دی. بلخوا چارواکي وایي چې هڅه کوي دغه کار زر تر زر سرته ورسوي. سږ کال د بارانونو د نشتوالي د وجه هم د مومندو په للمو باندې د غنمو کروندار ډیره خرابه شوې ده، خو د وروستیو بارانونو نه وروسته د غنمو فصل ښه شوی دی. تفصیل د شانواز ترکزین اور.
د کوزه محمود غون سیمې خلک وایي د ورسک بند نه په وتلې نیر د بیا رغونې کار روان دی او د دوی کروندو ته اوبه بندې شوې. د ورسک نه وتلې نیر د دروازګۍ نومې سیمې پورې جوړ شوې، ولې د دغه ځای طریقه غونډه شاوخوا 15,000 جریبه باندې کرل شوي غنم او نور فصلونه او یا سبزیانې سږ کال بی اوبو پاتې شوي. د سپین یادري حافظ کورنو عبدالجلیل مشاد ریډیو ته وویل دوی ډیر وار د چارواکو سره لیدلي خو هیڅ یو چای د کروندې د اوبو بندوبست نه دی کړی.
یو ته 3-4 سایفن وایو، یو ته 33,000 دروازګۍ سایفن وایو. دوه سایفن چې دی مکمل شي نو انشاءالله په دې کې به هیڅ مسله نه وي. موږ ته اوبه ډیرې پریمانه راځي او ډیرې په ښایسته طریقه باندې به راځي.
ګل حسین هم د یکون سیم اوسیدونکی دی، خپلې غنم او یو د املوکانو باغ دی. مشاد ریډیو ته وویل د کویانو نه د اوبو بندوبست شته، خو چې نیر کې اوبه نه وي نو د کویانو اوبه یې هم ښکته کېږي او د کروندې ضرورت بیا نه پوره کېږي.
زمنګ ورسک پلیټ دی کانال کم چې کم دی په کار شروع دی ریمان لنګ نو تیر دو کال راشي په دغه کې اوبه یو خو که دغه ته وګوري چې ریمان لنګ شو دی بل خو سبا مهم چې کم دی هغه هم د سکال زمنګ دغه علاقو ته نه شو.
د محمود د اوبه خورو د محکمې د چارواکو سره د رابطې په وخت مشال ریډیو ته وویل شو په نیر باندې د سیفن یا د ځمکې لاندې د اوبو د تیرېدو لار جوړولو کارونه د ټیکدار لخوا ولاړ دي، ځکه د حکومت لاره خبرته مالي مشکلات شته. خو دغه چارواکي چې نوم خپرېدلې د وجوهات له کبله نه غوښتل زیاته یې کړه امکانات دي چې را روانو هفتو کې دغه ستونزه هواره شي او تر یکه غونډه د اوبو بندوبست شي. د بر محمدو په لل مزبکو هم د کر وروستو بارانونه نه شوي نو غنم زیات خراب کړي وو. فردوس خان صاحب د باوتی بر محمدو اوسیدونکي دي. مشهد لري ته وویل د مارچ په 22 شپه باران شروع شوه، نو آیا دغه باران به کروندو ته فایده ورکړي؟
دلته غټه وجه د بجلی ده. بجلی خو چونګي په محمدو کې اډورشته دي نه دغه غما فصل ته ډیر زیات نقصان رسیدلی او فصل به خرابېدو مانی، خو الله پاک خپل رحم وکړو په دې غریب ولس باندې او ډېر ښایسته باران وشو، ډېر بر وخت وشو، فصل به ښه شي.
کپلل مو کوم غنم لږ ډېر شنه ولاړ وي او وچ شوي نه وي، آیا په دې باران به څه ښېګړه وشي؟ د زراعت د محکمې فیلډ اسیسټنټ وارث خان د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
د غنمو دې سیزن کې دې ته دودی حالت وي چې غنمو کې پی شکل ښکاري، نو دا دې سره دانه غټیږي او بوټي شین کیږي او بوټي ودم پکې کوي، نو لہذا اغه تند د دې سره کنټرول شي چونکه منځ کې وزفلې شو، نو هغه منځ زفلې شي دغه هو تاوان نه راګرځي، خو بهر ال فاینل کې چې کم بوټي شنه یغه به سره واده وکي او ذمہدار به خوشاله.
د محمود یو تحصیل یې کوون کې نهري نظام شته، ولې نور وو تحصیلونه په باراني او یا د کویانو په اوبو کروند کیږي. د مارچ په 24 د پیښور د موسمیاتو دفتر په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم په 24 او 25 وه پیښور او شاوخوا سیمو کې بارانونه کیږي، ولې تر هغې وروسته به آسمان شین وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان ډیر اوسیدونکي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د پولي دواړو خواو ته میشته دي وایي چې تګ راتګ یې له ستونزو ډک شوی دی. اوس دواړو خواو ته د یو بل په غم او ښادۍ کې هم ګډون نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې په پوله د ازغن تار او د دروازو جوړېدو نه وروسته تګ راتګ ګران شوی دی او ډېرې کورنۍ د پخوا په څیر آزاد تګ راتګ نشي کولی. بلخوا چارواکي وایي چې د خلکو د ستونزو د هواري او د هغوی د تګ راتګ د اسانۍ لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د عمر وزیر نور.
شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکي ګیلمن دي چې پاکستان افغانستان ترمنځ غلام خان پوله باندې تګ راتګ ستونزمن شوی. دوی وایي چې پر کرخه لګېدلې ازغن تار دواړو خواو ته یې کورنۍ میشتې دي، خو نشي کولی چې په اسانه خپل منځي تګ راتګ وکړي او یا د ضرورتونو پوره کولو لپاره د پولې پورې په اسانه سفر وکړي. د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي ملک متبار خان مشال ریډیو ته وویل چې په پولا تګ راتګ په انټری یا نوم لیکنه او اجازه ترلاسه کولو پس کوي، خو د غلطه ایجنټان لوټي، حکومت یې خپله تلاشي او نور اسناد ولې نه ګوري.
د وزیرستان د خلک خپل د انګریز د وغنه خپل غرینه دي خپل مزګي دي خپل وطن نه دي پاز غن تر دی خو بیا پدا که خوان دي مان دي دا ولا د ګلم خون بارډر د خاک ته چې حکومت په وای صبح ته سړی مر پلور دی چې په وسته دانی تلاش میکا تلوشی مې وکا خو چې څن نویر سره سیدا سره تا ځکه کوړه ته پرته سي
د دتا خل یو بل سیدون کې شاهدین چې تکلای خوس کې د کډواله ژوند کړي او اوس راستون شوي وای چې حکومت دې دواړو خو ته د دوی تګ را تګ آسان کړي
اف ای ای کیم سسٹم یا نرا دے آرمی سے کیم اداری دی تصدیق دے پورا تکشینی او باقاعدہ دے میش بخبل شناختی کارڈ بندے دے تصدیق کو تلاشی دا نوخلی نر دا میش دا اجازات رکو او چتا انٹری وکا تا فارم رڈا کا بیا تا بیا درے ورز بعد رسا دو ورز بعد رسا مختلف مشکلات میش تا جڑاوی
پا غلام خان بندر دا تگرا تک دا غستون زپاڑا مو چکل دا شمالی وزیرستان میرستیال کمیشنر ریحان گل خٹک او میرام شاه کې د فوز د مشرانو نه وپوښتل نو دوی وویل چې مرستیال کمیشنر او د غلده د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر روزانه په بنیاد د خلکو تګ راتګ څارنه کوي متعلقه چارواکو ته ویل شوي چې د خلکو تګ راتګ اسانه وي د دوی انټری لپاره د دوی د خپلو قبیلو مشران ټاکلي چې هغوی تصدیق کړي او بیا یې نوملیکنه وکړي مرستیال کمیشنر وویل چې چاته هم اجازه نشته چې د دې خلکو پیسې واخلي په دغه شکایت وړاندې هم سو مشران گرفتار کړل شوی د زیات سہولتونو برابرولو لپاره ګامونه لګیا دي ضربا دغه تګ راتګ نور هم قانوني او اسانه جوړ کړل شي شمالي وزیرستان کې ضربه ازب عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې د انتظامیې په وینا تر شپږ زرو پورې خاندانونه اوس راستانه کړل شوي ډیرایوز هم هلته میشتې دي بل د پولې دواړو خو ته پاخه میشته خلک روزانه د خپلو ضرورتونو پوره کولو او د یو بل په غم خادي کې دواړو خو ته تګ را تګ کوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خپرونې وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
دا مشال ریډیو د اوریدونکو اوس هم راځو د روژې ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع ته نن به واورئ چې روژه څه ډول عبادت دی ولې دا ویل کیږي چې روژه یوازې او یوازې د خدای لپاره ده په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری نور معلومات راکوي
یو ورو پوښتنه کړې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد او حدیث شریف څه مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل نه روایت کوي او قدسی حدیث دی په بخاری او مسلم دواړو کې راغلی دی چې الله عز وجل فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به د انسان او د ابن آدم هر عمل د هغه لپاره دی خو یوازې روژه زما لپاره ده او زه د روژې ثواب ورکوم اشکال دا دی چې اعمال چې دي صالحه دا ټول د الله جل جلاله لپاره کیږي نو د روژې تخصیص ولې الله عز وجل کړی دی چې یوازې او یوازې روژه زما لپاره ده نو دا یوه مهمه پوښتنه ده په حقیقت کې د دې څو وجوهات دي لومبۍ وجه دا ده چې که زکات د خلکو په مخ کې ورکې خلک به ووایي چې دا ډیر سخي دی او خامخا د هغې اثرات معلومیږي که بل څوک یې ونه وایي چا چې تانه پیسې اخیستي هغه وایي چې والا دا سړی ښه سړی دی که منځونه اوږدو اوږدو کې د خلکو مخ کې خلک وایي چې دا شیخ صاحب دی او ښه سړی دی او صوفي صاحب دی خو روژه داسې یو عمل دی چې تر څو پورې ته ونه وایې نو بل څوک په دې باندې نه خبریږي او نه پوهیږي نو په دې کې د الهیت او خالص د الله جل جلاله کېدلو چانس زیات دی بله وجه دا ده چې د هر عمل اجر الله جل جلاله مقرر کړی دی لکه په بل حدیث کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف له هر عمل د بنیادم چې دې پاغه کې اضافه ورته کیږي او داغه اندازه معلومه ده یا لس چندا یا سل چندا یا وسو چندا الا الصوم یوازې د روژې نه پرته چې روژه داسې عبادت ده چې داغه اجر یوازې الله تعالی جل جلاله په خپل ورکی چې سی خوښ شي دریم وجدا ده چې په سابقو امتونو کې او نور هغه قومونو چې شرک کړی دی ټول انواع عبادت سره شرک کړی دی خو پروژې سره چا هم شرک نه دی کړی روژه د الله نه سوا د بل چا د پاره نه دی نیول شوی چې یو سړی و چې ولاز درسته ورځې ناریم په دې خاطر باندې چې پلانکي سړي ته نږدې شم دا کار نه دی شوی نو په دې خاطر باندې روژه یوازې د الله عز وجل لپاره ده او الله عز وجل د خپل علم او فضل مطابق د دې اجر انسان ته ورکوي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلف سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.